السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې اورئ چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي ل څه باندې 14000 شکایتونو څخه نږدې 10000 شکایتونه به اعتبار کړي دي دغه کمیسون نن دا پریکړه کړې ده په کابل کې په ورستیو کې د اوبلن او غازو به ډیر لوړ شوی او د کابل خاریانې اندېښمن کړي دي په دې اړه هم تاسو ته راپور لرو او د ایران د ورستیو لانجو په برخه کې به هم تاسو ته په دغه پروګرام کې راپور نخباره کړو لمک سره پاتې شئ تر هر څه مخکې به فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وایي
د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار وایي دوی هیله من دي چې په افغانستان کې د سولې لپاره روانې هڅې به مثبته نتیجه ورکړي او په اساس به یې جنګ بند سي د زیاتې واورې د اورېدو له امله د اروزګان او کندهار لویه لاره نن تړلې ده او ډېر مسافر په لاره کې پاتې دي د ایران جمهور رئیس حسن روحاني ویلي دي چې په خپل هیواد کې د یوې داسې ځانګړې محکمې د جوړېدو غوښتونکی دی چې د اوکراین د یوې الوتکې د سقوط په اړه څېړنه وکړي پوره خبرونه واوري د ازادي رادیو خبريال له اورزګان وایي چې د ډيري واوري د اوریدو لامله د اورزګان او کندهار لوی لار نن هم تړل ده او کنشمیر مسافر په لار کې بند پاتې دي د ازادي رادیو خبريال وایي چې پر ډیر لار زیات شمیر موټر ولر دي چې مسافر او حتی د سیمې خلک له سخت کړاو سره مخامخ کړي دي په سیمه کې یو موټر چلون کې ازادي رادیو ته وویل
دلارنن کریاوز کی سپاند د دواری په خطر مشانه خزور نه پرشیده هم خلک پڅو کی مریضان را سره د کوشنیان یورو ټوله پلار کی پساو پات سی لغز اسه واره کی شپه د باندې بداش کم پات سی
لبل پلاوه د ازادي رادیو خبريال د چارواکو په حوالوي چنن د سالنګلار د موټر لپاره پرانیستل شوی د سالنګونو د څارنې او محافظت د اداري مدیر سمي الله ولی زاده نن ازادي رادیو ته ویل چې د سالنګ پر سړک د واوري پاکولو کار نن سهار سرته ورسید او موټر اوس پر دې لار آزاد تګ راتک کولای شي د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب نن په کابل کې د قطر له سفیر سره کتلې دي الحمدلله موهبه دغه کتنه کې ویل دي چې دوی هیله مند دي چې په افغانستان کې د سولې لپاره رواني هلې ځلې به مثبته پایله ورکړي او په افغانستان کې د جنگ او تشدد ته پای ته رسیدو سبب بسي د بیان نن د افغانستان د ملي امنیت شورا له ادارې پایو اعلامیه کې رسنیو ته استول شوې ده په کابل کې د قطر سفیر ویل دي چې دوی په افغانستان کې د سول لپاره لاروانو هلو ظلم لا ترکوي او هیڅ ډول مرسته به و نه سپموي په دې ارتباط د خبرو نور جزئیات نه دي خبر شوی د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون نن وویل چې نظر او 1918 شکایتونه یې رد کړل د کمیسون چارواکو مخکې ویلي و چې د جمهور ریاست د انتخاباتو په تړاو یې څه باندې 14000 شکایتونه ثبت کړي دي د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسون مشر نن په کابل کې رسنیو ته وویل چې د خپلو څېړنو پر اساس په کابل بدخشان او غور او پکتیا کې د یو سلو نه محلونو رای هم باطل کړی دي د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمنی توسول د ایران جمهور رئیس حسن روحانی په خپل هیواد کې د خلکو د شدیدو مظاهرو پاوچ کې د وی ځنګړی محکمې د جوړېدو ژغ کړی چې د اوکراین د نړیوالي هوایي کرښې د ویلوتکې د سقوط په اړه تحقیق وکړي روحانی نن په ټلویزیونی وینا کې وویل چې ټول هغه کسان باید مجازات شي چې د دې پیښې مسؤلین ګڼل کیږي د ایران پاوچ د جنوري په 11مه ومنله چې سهوانی د الوتکې وشته ده له هغه رئیس د ایران په بیلابیلو شهرونو کې خلک مظاهرې او د پیښې د قربانیانو لپاره د عدالت غوښتنه کوي حسن روحانی نن وغوښتل چې د ایران قضایي قوه ځانګړې محکمه جوړه کړي چې قاضیان او ګڼ شمېر څېړونکي پکې وي او دغه پیښه وڅېړي او منصفانه قضاوت وکړي د جرمني پولیس وایي چې د یوې سترې تروریستي دسیسې د شنډولو لپاره یې د هغه هیواد په څلورو ایالتونو کې تلاشي او عملیات پیل کړي دي د رپورټونو پر اساس پولیسو ته داسې معلومات ورسېدلي ول چې د مشکوک اسلام پالي افراطي کسان غواړي چې په داسې جدي حملو او تخریبي فعالیتونو لاس پورې کړي چې حتی د جرمني حکومت ته دا تهدید وي. د جرمني د لوی څارنوالۍ لخوا نن په اعلامیه کې ویل شوی چې تلاشي روانه ده او پولیس د مشکوکو چچنی وګړو په لټه کې دي. د برلین پولیسو ویلي چې مشکوک کسان د 23 او 28 کلونو ترمنځ عمر لري. په بیان کې راغلي چې د پولیسو په معمولي تلاشۍ کې د یو مشکوک وګړي په موبایل ټلیفون کې داسې عکسونه پیدا شول چې په دې اړه یې د پولیسو شک زیات کړ. او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردغان ویلي چې که چیرې په لیبیا کې د وسلوالو مشر خلیفه هفتر د هغې هیواد پر حکومت چې نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو په رسمیت پیژندلی حملې بندې نه کړي ترکیه به سبق ورکړي. خلیفه هفتر ته د اختار اردغان نن په د خپلو پلویانو په یوه غونډه کې ورکړ چې له ټلویزیونه خپرېده. تر دې وړاندې د لیبیا د ترابلس په ښار کې د په رسمیت پیژندل سوي حکومت مشر فایز السراج او د وسلوالو مشر خلیفه هفتر په روسیه کې سره وکتل، خو دواړه پرته له دې چې د اوربند موافقه وکړي له روسیه ولاړل. دواړه رقیبان که څه هم پرون له روسي چارواکو سره د خبرو لپاره په مسکو کې ول، خو مخامخې نه دي سره کتلي. د روسیه او ترکیه سرچینو ویلي چې دواړو تقریبا 9 ساعته له روسي ډیپلوماتانو سره د بندو دروازو شاته خبرې وکړې. د ترکیه جمهور رئیس رجب طایب اردوغان نن وویل چې بلواګر هفتر له روسیې وتښتید، خو نړیوالو ته یې خپل اصلي مخ ورښکاره کړ. له کله راهیسې چې په لیبیا کې د معمر القدافي په مشرۍ سیسټم رنګ سو، په لیبیا کې جګړه روانه ده. د ترابلس حکومت او د خلیفه هفتر ډله پر یو بل د تشدد تور پورې کوي.
خبرونه مو د ازادي راډیو اوریدل کولای شي. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولای. وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون نن د شپارس نیمو زرو ثبت شویو شکایتونو له ډلې د نږدې 10,000 د شکایتونو د باطلولو اعلان وکړ. همدارنګه 109 محلونو رای باطل شوي دي.
یو څه نه محلونه چې باطل شوي دا په کوم ولایتونو کې دي؟ دا په کابل کې دي، دا په بدخشان کې دي، دا په غور کې دي او پکتیا کې.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د واورو ورښت له امله لوی لارې بندې دي. یوه عمومي لاره چې له 3 ورځو راهیسې بنده ده د اروزګان کندهار لار ده.
دلته سیرالم دا د تناوچۍ په سیمه کې داسې حالات پیښ دی چې هېڅ امکان نه لري چې یا موټر ولاړ شي، یا انسان ولاړ شي، یا پیاده ولاړ شي، یا شو ولاړ شي، یا بد ولاړ شي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د پراخو لاریونو په محل د وشتل شوی اوکراینی الوتکې په اړه له ځانګړې محکمې د تحقیقاتو غوښتنه کړې. هغه ویلي په اوله ورځ یې ویلي و چې باید خلکو ته اطلاع ورکړل شي.
خطای بسیار دردناک و نابخشودنی انجام گرفته. در همون لحظه من
په دغه پروګرام کې به 2 اونیزې خبرونې د پروګرام په 2 نیمه کې درته خبرې کړو. لومړی د ښځو لپاره نیمه نړۍ پروګرام او بیا د ګوړې اچار تفریح خبرونه. راز د پروګرام لمړی مطلب ته. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون نن نږدې 10,000 شکایتونه به اعتبار اعلان کړي دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وویل چې په 1 ولایتونو کې د 15,314 محلونو د بیا شمیرنې پریکړه هم شوې ده. اخوا د 109 محلونو رای مخکې له مخکې باطل اعلان شوې دي. امید زهیر مال په دې اړه یو مفصل راپور را لېږلی.
د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ټاکنیزو شکایتونو ولایتي کمیسیونونو د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلو تر اعلان وروسته د ثبت شویو شکایتونو په اړه پریکړه کړې. د دې پریکړو له مخې د ثبت شویو 14,515 شکایتونو لشمیر 9,868 به اعتبار بدل شوې دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون رئیس زهره بیان شینواری د سیشن بي پروس په کابل کې خبريالانو ته د خپل ولایتي کمشنرانو د پریکړو په اړه وویل. هغه شکایتونه چې رد شوي مواجه دلایل او بشپړ اسناد یې نه درلودل.
اته لاس مورد شکایت اصلاحی غته تللی دی یعنی پروسس ته تللی دی 15314 شکایت چې یو ویش ولایتو کې دی د بشماری ته تللی دی یو سلو نه محله باطل سوی دی 15 نفره نقدی جریمه سوی دی یو اویا نفره کارمندان د انتخاباتي یعنی د انتخاباتو د کمیسیون کارمندان د وظیفې نه انفصال سوی دی یا د وظیفې نه لیرې سوی دی یو سلو یولس شکایت په تایید د کمیسیون د ولایتي استثنایی دی
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وای هغه یو سل یولس استثنایی شکایتونه چې کابل ته رالیږل شوي څلور مهمې له وخت مخکې د یو سل 2000 رایو د یو سل 10000 شکمنو رایو په هر محل کې د پایلو د پاڼې او بایومیټریک دستګاه ترمنځ د 1-5 رایو توپیر او دغه شان د هغو 2324 محلونو په اړه دي چې بایومیټریک معلومات نه لري د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د هغو یو سل 9 محلونو د رایو په اړه هم کره معلومات نه لري چې د ولایتي دفترونو لخوا باطل اعلان شوي دي خو زیاتوي دا محلونه د کابل او بدخشان په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې دي ټاکنیزې ډلې هم د باطلو شویو محلونو او ترخوای په دې محلونو کې د کارول شویو رایو په اړه دقیق معلومات نه لري خود محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکو ټیم بیا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لخوا د نږدې 10000 شکایتونو د بیا اعتبار کېدو لپاره پریکړه هر کله کوي د دې ټاکنیز ټیم یو ویان رضوان مراد ازادي رادیو ته وویل
موږ مطمئن یو چې فقط هغه شکایتونه باید وسړل شي چې هغه مستند دي او دغه استناد او دغه مستندو شکایتونو د څېړلو په نتیجه کې موږ بیا هغه خبره خپل تکرارو چې په لومړیو نتیجو کې د برنده ټیم په توګه د دولت ساس د ګټي فیصدي بلوړیږي
د صوبات او هم پالنې ټاکنیز ټیم بیا وایي دوی د هغو محلونو په اړه د معلوماتو د ترلاسه کولو څېړنه پیل کړې چې باطل شوې دي د دې ټیم یو ویان فریدون خوزون وایي د دې محلونو د پیژندنې او په اړه د معلوماتو لاسته راوړلو لپاره کار پیل کړی دی خو دومره وایي چې د دې محلونو شمیر له دې ډیر دی د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي هغوی چې په پریکړو یې اعتراض لري کولی شي چې د درې ورځو په اوږدو کې استیناف غوښتنه وکړي د کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ همدا اوس په 19 ولایتونو کې 99 د استیناف قضیې ثبت شوې دي امید زهیر مل آزادی رادیو کابل
و موردل چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون نن د سبچو شکایتونو په اړه باندې خپل پریکړې اعلان کړې دا لمړنۍ پریکړې وي وروسته به استینافایي هم په 15 ورځو کې کیږي دا چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون به په ټاکلي وخت کې خپل چارې ترسره کړي که څنګه همدغه پوښتنه د افغانستان د ټاکنو د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ یا فیفا له اجرایی رئیس یوسف رشید نه زموږ خبریال فیروزه عزیزی په کابل کې پوښتنه کړې ده او هغه په اړه وایي
فکر کوم چې دا بهیر به د ټاکلې مودې څخه نور وخت مته پیدا کړي او وګرځيږي د دې په پام سره چې تقریبا د صندوقونو یا د محلاتو د بیا شمېرنې تفتیش رقم ډېر اوچت شوی ده چې د شکایت د کمیسیون لخوا پرون مطبوعاتو کې ویل چې تقریبا د 15000 په شاوخوا کې محلونه بیا شمېرنې تفتیش ته ځي او دا رقم په ځینو ولایتو کې ډېر زیات دی لکه کابل لکه ننګرهار کونړ نیمروز داسې ولایتونه چې هلته بیا شمېرنې تفتیش خامخا وخت ډېر زیات او کافي دی چې دا معلومات بیرته راغونډول او د شکایت د کمیسیون ته په لاس چې کې واقع کېدل په مقابل کې بیا د انتخاباتو کې بشپړ سره د فیصلو تطبیق دا وخت اړتیا لري او زه فکر نه کوم چې د بوتونی کې هغه ټول تال نه د سره چې قانون دواړو هم ولایتي هم مرکزی شکایت کې بشپړ سره په پام کې نیول دي ډېر په مودې کې دا تطبیق سی او دا هم باید دونه بوسو چې دا اوس هم د اسناد غوښتنې لړۍ ډېر وسته شوی ده او ډېرې مورد کې نماندان د ولایتي کمیسیون په پریکړه باندې رضایت نه لري او
تاسو پوهیږئ چې نن له نن د درې ورځو لپاره د استیناف غوښتنې د نوماندانو له لورې د استیناف غوښتنې هغه پروسه پیلیږي تاسو څه فکر کوئ کمیسیون ته څه پکار دي چې دوی باید نوماندانو ته قناعت ورکړي تر څو دغه پروسه په چټکۍ خلاصه شي او کمیسیون هم ورته رسیدګي وکړي
د بوکو عمل مهم دا ده چې مرکزي کمیسیون د شکایاتو یو پلان برنامه جوړ کړي به برنامه د کارونو نشي مخکې تللی او هغه دا ده چې که چېرته لیدل کیږي مثلا مزین پریکړه دې جواب کړی چې بیا هم دې د شکایت کمیسیون مرکزی کمیسیون دې څو طرف چې د شمیره اوسې تفتیش تر سره شي خو هغه خاصه ده چې دا کار د پیوز یو تر سره کړي نو دا چې یو ولایتي کمیسیون یو کار تر سره کړي د لپاره انتخابات کمیسیون ټول امکانات برابر وي بیا د شکایت مرکزی کمیسیون بیا له فرغه فکر کوي چې بیا به شمیره تفتیش وشي دا حالتونه دې د عادي چې یو هم غږی د مرکزی کمیسیون د ولایتي کمیسیونونو همدار انتخابات کمیسیون سره مانسته شي
رشید صاحب رابسو د دې پروسې بالاخره پایلوتا څه فکر کوي تاسو مخکې په خپل خبرو کې وویل چې کمیسیون به البته شکایتونو کمیسیون به ونه سي کړای په نه دیر سورازو کې به دوی خپل کارونه راټول کړي او بل اخر هغه پایلې له انتخاباتو کمیسیون سره شریکي کړي، له خلکو سره شریکي کړي. دوی ته څه کول پکار دي په دې پروسه کې چې بل اخر خلکو باور هم بیرته په دې پروسه باندې راسي او کارونه یې په بریالي ډول ترسره شي؟
یو خود کمیسیون ترمنځ باید دغه تقابل له منځه لاړ شي. د انتخاباتو کمیسیون شکایت کمیسیون باید تقابل کې ونه دریږي. دوم د کارونو شفافیت ده، یعنی د کارو کې چې د سپیل کېږي په وخت باندې باید دغه فیصله د زی داخلو طرفین سره به شریک شي چې تر څو هغوی د اصلاح غوښتنې لپاره فرصت ولري او څه باید پټ ونه ساتل شي، له خلکو سره معلومات په وخت باندې شریک شي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ د اجرایي رئیس ښاغلی یوسف رشید خبرې مو واورېدې. هغه ویل ښایي ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په ټاکلي وخت خپل کارونه بشپړ نشي کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واورئ.
ورزور روزګان ته شریف الله شرافت له روزګان یو راپور را لګلی چې پکې د روزګان کندهار د لوی لارې د بندښت په اړه باندې خلکو شکایتونه راخیستې دي. خلک له ډیرو ستونزو سره مخ دي، ځکه درې ورځې کېږي د روزګان کندهار لوی لار تړلې ده د واورو په خاطر. باندې شریف الله شرافت ته بغاک شو.
دا د روزګان او کندهار ترمنز لوی لار ده چې هر ورځ پرې سلګونه موټر تګ راتګ کوي، خو نن چپه چپایي ده، هیڅ موټر تګ راتګ پرې نه کوي، ځکه نن یې درېیم ورځ ده چې د ترافیکو پر مخ تړلې ده او ګڼ شمېر موټر په لاره کې بند پاتې دي. زه همدا اوس په یو کوم ګیر لرونکي موټر کې د یادې لارې په اوږدو کې هغه سیمې ته ورځم کوم چې له تیرو درې ورځو راهیسې پکښې کې موټر بند پاتې دي. تر درې نیم ساعته مزل او تر ډېرو ټیلو او ټمبو وروسته زه هم دا اوس د یادې لارې په اوږدو کې د تناوچې سیمې ته راورسېدم چیرې چې موټر بندي.
اے استاد شاته را
په دغه سیمه کې لیدل کېږي چې زیات شمیر موټر په لاره کې بند پاتې دي. دا موټر په یوه سیمه کې بند نه دي، دلته فاصله تقریبا 100 متره یا 100 متره سره لري. په دې موټرو کې پراته سپرلی هم د بد وضعیت سره مخامخ دي او زیاته برخه یې ناروغان هم دي. خو د دې کسانو ژوند بیا په دغه سیمه کې د پرتو سیمو خلکو ژغورلی دي او دغه ناروغان او خلکو ته یې د شپتیر ځای ورکړی دی. یو شمېر هغه کسان چې په لاره کې بند پاتې دي غوښتنه کوي چې دولت دې لار ورته خلاصه کړي.
پرون راغلی یم، زنانې م راسره دي، حرکت م راکړی، دلته ولاړم، در اوسه اوس داسې بته رغبت کوم ورور یو چم نه کیږه نه یو سم ولار باندې مړی مړی ول څوک نو سلارې پاکړې وای دا یی کام نه سچ څوک پر لاش
سم زین الله دی د خاص روزګان سره روان سو یم، د ششپورجې سره د ناوړی سلطان محمد سره روان خاص وبېشته یم. دلته سیرالم د تناوچی په سیمه کې داسې حالات پیښته چې هیڅ امکان نه لري چې یا موټر لار سي یا انسان لار سي یا کډو لار سي یا شو لار سي یا بس لار سي. دوی نه بس خاص نه څه زموږ سره یا حکومت او کې یا طالب او کې موږ وو کوڅه زموږ اخر چاره بچي
زمانه می زتلا دی د روزګان ولایت هم چیرې دغه ته زم شهر تر باندې د فرونه ستلای نه سم وس ببرته کوختی زم ببرته روزګان ته
دلاره نن کریوز کی سی باندې د وار په خطر مشانه خزور نه پرځي د عام خلک په څو کې مریضان را سره دي کوښنيان یو ور ټول په لار کې پساو پات سی لغز اس واره کې شپې د باندې په داش کې پات سی وی یا سره مخامخ سی وی.
د دې لارې تړل کې دوه نوې وازیدا چې موټر چلون کې او سپرلی لستوند سره مخامخ کړي، بلکې د یادې لارې پر سر د پروتوسي مخالګي هم لستوند سره مخامخ کړي دي. د دغه سیمې خلګوای خوراکي او غیر خوراکي توکي پر خلاصې دودي، ځکه لته ورو درې ورځې رئیس پر مخ لار تړل سوی ده. ناروغان تر روغتونه نسی رسولای
نو فزا به ورور نو چې دغه غیر خاصه فزا موږ ستانه مشې سره لا لا دې پر باندې دي.
منم صفی الله دی نیک شایله نسته وروره موږ لای په داش پراته یو اوبو سره ولوم نسته اوبو د اوبو سره په تکلیف چای نسته پلمیش نسته ور دا چې موږ سره کومک وسی.
که څه هم دغه موټر زیات د دولت تر ولکې لاندې په سیمو کې په لاره کې بند پاته وه، خو د 215 متل کلي اردو مسولین چې د دغې لارې د زیاتې برخې امنیت مسولیت تر غاړه لري او د پاکولو مسولیت یې هم تر غاړه لري، وایي دغه لاره د دولت تر ولکې لاندې نه ده بنده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د اوکراینی الوتکې په اړه له ځانګړې محکمې د تحقیقاتو غوښتنه کړې. هغه دا وخت دا غوښتنه کړې چې په ایران کې پراخ لاریونونه روان دي. ملالۍ بشیر او نور جزئیات.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د اوکراینی الوتکې ویشتل نه بخښل کېدونکی اقدام دی او عاملین یې باید مجازات سي. روحانی دا خبرې د سې شنبې په ورځ په یوه تلویزیوني وینا کې وکړې. په ایران کې د اوکراینی الوتکې د ویشتل کېدو خلک په غوسه کړي دي. د شنبې په ورځ په ګڼو ښارو کې لاریونونه وسول او د دې هیواد پوځ وویل چې په تیروتنې مسافر وړونکې الوتکه په توغندي ویشتلې ده. الوتکه څو شېبې وروسته له هغه ویشتل سوې چې له امام خمینی هوایي ډګره یې پرواز وکړ. په دې پیښه کې وژل سوي ډیری ایرانیان او کاناډایان وو. دا غمیزه څو ساعته وروسته له هغه رامنځته سوه چې د ایران دفاعي ځواکونه په عراق کې پر امریکایي اهدافو له حملو وروسته د تیار سي په حال کې وو. روحانی وویل قضایه قوه باید یوه ځانګړې محکمه رامنځته کړي چې دا پیښه وڅیړي. د زیاته کړه
یوه ډیره دردناکه او نه بخښل کیدونکې تیروتنه شوې ده. همغه شیبه ما مسؤلینو ته امر وکړ چې پرته له ځنډه خلکو ته معلومات ورکړي. دا پیښه ډیره ترخه وه. خلکو ته یې زغم ډیر دروند دی. حتی که دا الوتکه د تخنیکي ستونزې له کبله لوېدلې وای هم غمیې دروند و، خو وروسته له دې چې معلومه شوه د دې غمیزې لامل انساني تیروتنه وه، د خلکو غم یې څو چنده کړ.
غم مردم رو چندین برابر کرد.
ایران نن خبر ورکړ چې یو شمیر کسان یې د دې پیښې په تړاو نیولي، خو په دې برخه کې یې نور توضیحات ورنه کړل. ایران، کاناډا او اوکراین ته بلنه ورکړې چې د الوتکې د پیښې په اړه په تحقیقاتو کې برخه واخلي. په همدې حال کې د ایران، اوکراین او کاناډا د هوایي چلند چارواکو په تهران کې د سې شنبې په ورځ د لوېدلې الوتکې په اړه غونډه جوړه کړه. د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن د سې شنبې په سهار وویل چې خوشحاله د ایران ومنله چې د الوتکې ویشتل یوه تیروتنه وه. د اوکراین مسافر وړونکې الوتکه تېره اونۍ چهارشنبې په تهران کې ولوېده او 168 کسان پکښې ووژل شول. د سپاهي پاسداران تر اعتراف وروسته د ایران په یو شمېر ښارونو کې خلکو د ایران د رژیم پر ضد مظاهرې وکړې.
ازادي راډیو لوونه تر وو.
قدس د ایران ټولې متحدې نیابتي ډلې کنټرولوي. قدس د ایران د وسلوال ځواک سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي یوه مهمه برخه ده. په دې اړه باندې مې یو راپور جوړ کړی چې تر لنډې د مور ست مخبور شي. د ایران د وسلوال پوز په جوړښت کې د قدس ځواکونو ځای چیرته ده؟ هغه ډله چې د قاسم سلیمانی په موجودیت کې ډیره زیاته پر مخ ولاړله. قدس د سپاهي پاسداران له څلورو اصلي ځواکونو یو ده. د سپاه پاتې درې نور ځواکونه په ترتیب ځمکني یا پیاده چې مشري محمد پاکپور کوي، هوا فضا ځواکونه چې قمانداني امیر علي حاجي زاده په غاړه لري، او سمندري ځواکونه چې قمانداني علي رضا تنگسيري مختوري. جمن سپاهي پاسداران له اتو ډلو جوړه شوې چې د سپاه د عمومي قمندان حسین سلامي او د هغه د ځایناستي علي فدوي تر نظر لاندې فعالیت کوي. د قدس ځواکونه چې په سپاه قدس مشهور دي، د سپاهي پاسداران بهرنۍ څانګه ده چې د ایران له پولو بهر فعالیت کوي. د سپاه په جوړښت کې د داسې یوې څانګې موجودیت پخوانی اعلانې ده، خو کله چې په 2011 کال کې د سوریې جګړه پیل شوه او د قاسم سلیمانی په مشرۍ د قدس ځواکونو د بشار اسد د رژیم په ملاتړ پکې پراخه ونډه واخیسته، د قدس ځواکونو او د هغوی د قمندان نوم تر پخوا زیات رسنیز شو. تیر وختونه د قدس ځواکونو د ماموریت ساحې لبنان او بوسنیا هرزګوینا وي. اوس وخت د دې ډلې ماموریتونه پراخ شوي. په لبنان کې دغه ډله د حزب الله ډلې په ملاتړ سره غواړي په دولتي او امنیتي جوړښتونو کې زیات نفوذ ولري. سوریه کې د بشار اسد له بقا ملاتړ کوي چې یو لاري د حکومت د ملاتړیو ملیشو رامنځته کول دي. عراق کې هم د هشتو شعبي ډلې تاسیس او ایران ته د نږدې دولتونو د رامنځته کولو هڅه او د عراق له کردستان سره د اړیکو کنټرول او مدیریت ورلغاړي دی. په سنا کې د سعودي عربستان د فشارونو په وړاندې د حوثیانو د حکومت له بقا ملاتړ کوي. په افغانستان کې ایران ته د نږدې سیاسي او وسلوالو دودیز ملاتړ چې په مټی په دولت کې زیات نفوذ ولري، او د غزې په ترانګه کې هم د اسرائیل په وړاندې د حماس او اسلامي جهاد د ډلو په څیر لبیلابلو ګروپونو هر اړخیز ملاتړ کوي. اکثر دغه ډلې او مشران د امریکا متحده ایالاتونو د ترهګریزو سازمانونو په لیست کې شامل دي، خو د قدس ډلې اصلي او لوی غښتلتیا او پراختیا په 1948 کال کې د قاسم سلیمانی په مشرۍ پیل شوه. دا چې په سپا کې د آیت الله علي خامنئی له محبوبو قمندانانو یو په چټکۍ د قدس ځواکونو سازماني تشکیلات او فعالیتونه پراخ کړل. قدس ډله چې اساسا باید د سپا د عمومي قمندان او د هغه د ځایناستي تر نظر لاندې وي، د قاسم سلیمانی په قمندانۍ کې د دې لپاره چې هغه له آیت الله خامنئی سره خاصه اړیکه درلوده یو ډول خپلواکي ترلاسه کړه. قاسم سلیمانی هم خپلې تګلارې او پریکړې تر ډیره له آیت الله خامنئی سره همغږي کولې، او د سپا عمومي قمندان یا د هغه ځایناستي سره ډیر نه کېناست. د سپا عمومي قمندان او د هغه ځایناستي هم د رهبرۍ په وړاندې د سلیمانی خاص ځای او مقام او د آیت الله خامنئی پوره اعتماد ته پکتو د قدس ډلې لپاره یوازې لوجستیکي او حمایوي چارې مخته وړلې، او له دې پرته چې د سلیمانی پریکړې تایید کړي بل چاره یې نه درلوده. په قدس ځواکونو کې د تصمیم نیونې یو خاص سیستم موجود و، یو هیواد، یو قضیه، یو قمندان. قاسم سلیمانی داسې یو سیستم رامنځته کړی و چې په هر هغه هیواد کې چې د قدس ډلې ځواکونه فعال وي، د ادارې او پریکړې مسؤلیت یو خاص قمندان ته سپارل کېده، او د ایران اسلامي جمهوریت له لوري ورته عام او تام صلاحیت ورکول کېده. په دغه سیستم کې دا تشکیلات په عراق، لبنان، سوریه، افغانستان، یمن او غزه ترانګه کې وو. د قدس ډلې نوی قمندان جنرال اسماعیل قعانی په قدس ځواکونو کې کومه نوې او تازه کاره څیره نه ده. هغه نه یوازې دا چې د قدس ډلې د تاسیس له پیل راهیسې په دې ډله کې له دریو لسیزو حضور لري، بلکې په تیرو 12 کلونو کې د قاسم سلیمانی مرستیال او د هغه د ځایناستي دندې مخته وړلې. دا په قدس کې د افغانستان د دوسیې مسؤل هم وو. قعانی د خراسان ولایت دی چې د افغان جنگیالیو نه جوړې د فاطمیون په څیر د ایران په لاو ډلو د فعالیتونو اصلي مرکز بلل کیږي. د فاطمیون په څیر په افغانستان کې د ایران د نیابتي ډلو سره د قعانی د همکارۍ مخینه د ایران او عراق د جګړې وخت ورګرځي. اسماعیل قعانی د ایران او عراق د جګړې پر مهال د خراسان ولایت د جنگیالیو د دوو اصلي ډلو امام رضا یوشت او نصر پنځم لهکر قمندان وو. اکثر افغان جنگیالي چې د ایران په ګټه د عراق په ضد جنگیدل د همدغه ډلو غړي وو. هغه افغانانو چې د امام رضا ډله او نصر پنځم لهکر کې د حضور تجربه درلوده او ورسته هم د سپاتر نظر لاندې د افغانستان په کورونی جګړو کې ښکیل شول، د قاسم سلیمانی او د هغه د ځایناستي اسماعیل قعانی په قمندانۍ سره د سوریې په کورونی جګړو کې برخه واخیسته چې هدف یې د بشار اسد د رژیم ملاتړ و. د سوریې په جګړه کې د فاطمیون ډله تر دې اندازې د قاسم سلیمانی او اسماعیل قعانی پام ورواړه و چې قرار قرار دا ډله په لهکر بدله شوه. د افغانستان یو شیعه وګړی علی رضا توسلی چې د ایران او عراق د جګړې تجربه هم درلوده او په ابو حامد مشهور د فاطمیون اصلي بنسټګر بلل کیږي، د 1993 کال کې په سوریه کې ووژل شو. د راپورونو په اساس د فاطمیون په ډله کې زرګونه افغانان شیعه ځوانان د سوریې جګړې ته استول شوي چې ګڼو ته مرګ ژوبلی اوښتي. دغه افغان جنگیالیو لړلې یو شمیر په سوریه کې د رژیم د مخالفو ډلو لخوا نیول شوی هم دي چې وای ایران له خوږی غوتی ونیول او د دوی له مجبوریت استفاده وکړه.
کار بودم، کار نه بود، کار خلاص دیگه، کار
نه بود. مو بچه‌ها شما از افغانستان برای کار میایین ایران، نه اونجا اومدین کار کنین، سای فری به ایران نخورین، ایران به شما میگن پاسپورت میده و پول میده اینا همش دروغ.
افغانستان د اجرایه رئیس مرستیال او د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت د ګوند مشر محمد محقق بیا په 2018 کال کې ایران ته تللی او اوهلته د فاطمیون او د هغو ټولو جنگیالیو ستاینه وکړه چې د دې خبره د داعش په وړاندې وجنګیدل. د منځني ختیځ د مطالعاتو د انسټیټیوټ دی او سیړنیز راپور لمخې چې وړم 2018 کال خبر کړ، د فاطمیون دی قومندان محمد حسن حسینی په حواله ویل شي چې له 2000 تر 4000 جنگیالي په فاطمیون کې شامل دي. ویل کیږي د دغه افغان جنگیالیو کورونیو ته چې اکثر په ایران کې دي، د ایران د حکومت لخوا پیسې ورکول کیږي او ځین نور امتیازات. افغان حکومت تل د نیابتي جګړو مخالفت خودلې او ورسته له هغه چې دوه کاله د مخه د سوریې په جګړه کې د سباند 2000 افغان جنگیالیو د وژل کېدو خبرونه خبر شول، افغان سیاستوالو توند خبرګونونه وښول. حکومت ټینګار وکړ چې له هیواد د باندې له نیابتي جګړو سره مخالفه ده او باید د افغانانو ویني د پردیو د ګټو لپاره توی نشي. د قدس په وړاندې ننګونې څه دي؟ د قدس ډلې په وړاندې تر ټولو لویه ننګونه د قاسم سلیمانی د ځای ډکول یادیږي. د ایران د پلویانو او د مخالفینو په ذهن کې د قدس ډلې د هویت یوه مهمه برخه د قاسم سلیمانی د احسان پوره وړې ده او امتیازات یې هغه ته ورګرځي. له سلیمانی پرته سخت ده چې د قدس ډله د سپا په لویو پرېکړو کې خپل نفوذ او دریځ خوندي کړي. اسماعیل قانی تر اوسه د آیت الله خامنهای په وړاندې له شخصي او کاري اعتباره برخمن نه دی او له رهبر سره د خاصې اړیکې ټینګښت احتمالا وخت غواړي. له بلې خوا سره له دې چې قانی په تیرو 12 کلونو کې په سیمه کې ایران د نیابتي ډلو له مشرانو او قمندانانو سره اړیکې درلودې، له هغوی سره د قاسم سلیمانی په څیر د اړیکو په جوړولو وخت لګیږي. د دغو ټولو ننګونو د ماتولو لپاره د قدس ډلې او د دې ډلې د نوي قمندان سترګې یوازې او یوازې د ایران د اسلامي جمهوریت د رهبر آیت الله خامنهای د باور او خاص ملاتړ جلبولو ته پاتې دي. خود خامنهای د خاص ملاتړ په دوام سره سره بیا هم د دې ډلې په وړاندې تر ټولو لوی ستونزه دا ګڼل کېږي چې امریکا یې پر ضد سخته فعاله شوي، قمندانان او د نیابتي ډلو مشران یې وروجني. دا داسې یو ستونزه ده چې د قدس ډلې د قماندي شبکې او نور نیابتي ډلو ته کلکه ضربه رسوي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو ته غوښتل وخت په افغانستان کې څلور نیمه بجې شوې. د مازدیګر فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
په مزار شریف کې په دوو چاودنو کې دوه کوچنیان وژل شوي دي. چارواکو ویلي چې دغه چاودنې د مزار شریف په نهمه ناحیه کې شوي. د چاودنو مسؤلیت چا نه دی اخیستی، یعنی شاهدان وایي چې دولسنه زخمیان سوي دي، خو دولتي چارواکو ویلي چې نه تنه زخمیان دي. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب نن په کابل کې د قطر له سفیر سره کتلی او په افغانستان کې د سولې پر پروسې خبرې وسره کړې دي. د ملي امنیت شورا په خبر پاڼه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړ سوي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلي کچيري په لیبیا کې د وسلوالو مشر خلیفه حفتر د هغې هیواد پر حکومت چې ملګرو ملتونو په رسمیت پیژندلې حمله بندې نه کړې، ترکیه به سبق ورکړي. ترکیه چې ناټو ترن غړي توب لري په لیبیا کې د ترابلس د حکومت ملاتړ کوي. د جرمني پولیس د ممکنې تروریستي دسیسې د شنډولو لپاره په څلورو ولایتونو کې د دغه هیواد په څلورو ایالتونو کې تلاشي کوي او عملیات یې پیل کړي. د جرمني د لوی څارنوال دفتر نن له برلینه په یو بیان کې وویل چې پولیس د دوو مشکوکو چچني وګړو په لټه کې دي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن په خپل هیواد کې د خلکو د شدیدو مظاهرو په اوج کې د یوې ځانګړي محکمې د جوړېدو غږ وکړ چې د اوکراین د نړیوالي هوایي کرښې د یو الوتکې د سقوط په اړه تحقیق وکړي. روحانی نن په ټلویزیوني وینا کې وویل چې ټول هغه کسان باید مجازات سي چې د دې پیښې مسؤلیت لري. د جنوري په 8 نیټه د اوکراین د نړیوالي هوایي کرښې یو الوتکه د ایران پاوز وویشته. د ایران پاوز په 11 د جنوري ومنله چې دا کار یې سهوان کړی و.
لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. او اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه ناجیه صاحب وايي.
د سپورت ورزنه هنداره.
افغانستان په ورستۍ درجه باندې کې یو ځلی بیا له سریلانکا مخکې شو. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل د افغانستان ملي لوبډله د کرکټ نړیوالې شورا د شل اوټیزو لوبو په ورستۍ درجه باندې کې له سریلانکا یو ځلی بیا مخکې او اووم مقام ترلاسه کړ. د افغانستان او سریلانکا دواړه لوبډلې په شل اوټیزو لوبو کې 286 نمرې لري چې افغانستان